آزاده به چپو کی
در امواج آزادی.
احمد شیبری ملا ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د آزادی په چپو کې د دې سات بحث مو د افغانستان د سولې هڅو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې مشورتي لویه جرګه له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او لارو چارو خبرې کوي، او په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د سولې خبرې مخته وړي. د پرون د طالبانو له سیاسي مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او نن هم دا خبرې دوام لري. په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا برادر چې پرون د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازی مارکوس پوتیزل او ورسره پلاوي سره هم کتلي، د طالبانو په وینا د همدارس د انډونیزیا له بهرنیو چارو وزیر میرمن ریتنو لیستاري او ورسره پلاوي سره هم د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کړې دي. د متحده ایالاتونو نړیواله رسنۍ یو پی آی خبر ورکوي چې په دوحه کې دا ځل خبرې تر بل هر ځل د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د لوړې کچې دي. د دې خبرو ترڅنګ د سولې د حلو ځلو په ترڅ کې په کابل کې په مشورتي لویه جرګه کې 3200 استازي راغونډ شوي دي. دا جرګه د دوشنبه په ورځ ولسمشر اشرف غني پرانسته.
دولت شما قرار است سیاست مذاکره و تفاهم را به اساس حذف 3200 نفر نماینده های جمع شده در این اتاق بزرگ ملی شکل بدهد و ترتیب کند. این کار به مراتب و مراتب بهتر از آن است که من در انصار 15 نفر در شوهای 6 کیلومتری عرض باشم و اتصال به صدای مردم نداشته باشم. هر نوع تصمیم بدون مشوره با مردم خام است.
مشورتی لوی جرگه اجرای رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو دولس کاندیدانو تحریم کړی ده. دوی تور پوری کړی دی چې ولسمشر اشرف غنی له دې جرګې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کمپاین استفاده کوي او وار له مخه له دوی سره د دې جرګې په اړه لازمې سلام مشورې نه دي شوي. د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف نن دا خبره رد کړه چې جرګه د کمپاین لپاره رابلل شوې.
و نه برای کمپین کردن برای کدام نفر مشخص دریجه جمع شده. شما اجندا را دیدید. پیش از توزیع اجندا این تشویشا بود و فردا که اعلامیه هم صادر میشه اعلامیه را میشنوید. اگر دریجه در اعلامیه دیدیم که به خاطر جانبداری از کدام گروه، از کدام شخص، از کدام نفر چیزی در اوجه اشارتن، دلالتن، صراحتن چیزی یافتید، میتونین
بگوین که این نظر جرگه نیست. با مشورتی لوی جرگه که طالبانو تا هم ده گردون بلن ورخل شوی با خود طالبانو ویلی دی چی ده جرگه یو توتیه ده او خلق باید برخه پکی وانخلی. پا پیل که لاجنده سرسم جرگه ده سلور و رزول پاره با خود جرگه ده جوری دو ده کمیسون مشر محمد عمر داوزی لعول ویلی و چی شای جرگه لشتم دید چی او نم سرگنده شوی چی جرگه ده سلور و رزو پرزای سبا پر پینزم و رز پای ترسیش. نظر سه؟
بله، تشکر آقای احمد شیبر. شنونده محترم، احترامات بنده را قبول بکنین. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پوهنتون، محترم ارشاد رغاند عضو لوی جرگه مشورتی سال و محترم آقای پاینده حکمت صافی مشاور ریاست اجرایی، هر سه مهمان ما در استودیو کابل تشریف آوردن. برشان خوش آمدید میگوییم.
بله، زهم ده میلمنو هر کلی که هم نظر سب لمره که ورشو شاغل صافی تا چه ده اجرای ریاست سلاکار ده. صافی سب پرون ده جرگه ده مشورتی لوی جرگه جنو استازیو ده خبره کوله چه دوی به حد سوو که چه اجرای رئیس عبدالله هم ده جرگه پروسی غونده که برخه وخلی. تر اوسه پوری ده اجرای ریاست دریز بدل شوه ده یا که نه همغه پخوانی دریز ده چه ده جرگه تحریم کرده؟ بله، تخنیکی مشکل را مسته شوه ده. لکابل استودیو سرمو تلفن رابطه قطع شوه ده. ده ازادی رادیو داخ پراونه ده افغانستان ده سولی حدسو تا زنگره شوه ده. پا دیخ پراونه که پا زنگره دول ده افغانستان ده مشورتی لوی جرگه موضوعات تیرو. پا مشورتی لوی جرگه که تر دری زره دو سوا پوری ده ملت استاز را غون شوی ده. البته ده جرگه ارگ را بلله ده او لده سره اجرای ریاست مقاطعه کرده ده. هم دارست ده افغانستان یوشمیر سیاسی تیرو هم لدی دا جرګه تحریم کړی ده. بیرته ورزو د کابل سټوډیو ته. د کابل په سټوډیو کې میلمانه مخکې نظر سپ تاسو ته معرفي کړل. په دوی کې یو هم پاینده حکمت صافی دی، د اجرایي ریاست سلاکار. صافی صاحب، ما که زما مخکنۍ پوښتنه مونږ بیا اورېدلې، بیرته یې تکرار کړم. پرون د مشورتي لوی جرګې یو شمیر چارواکو دا خبره کوله چې هڅه به وکړي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جرګې په وروستۍ ورځ د جرګې د پریکړو پر مهال برخه واخلي په جرګه کې. څنګه د ښاغلي عبدالله نظر بدل شوی دی او کنه لا هم په خپل دریځ ولاړ دی چې په دې جرګه کې ګډون نه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې د اجرایي ریاست د پریکون پریکړه یو تصادف نه، بلکې د زیاتو صلاح او مشورو وروسته وضعیت ته په کتو سره، د جرګې ماهیت او کیفیت ته په کتو سره دغه پریکړه کړې او تر اوسه لا هم په خپله پریکړه ولاړ دی. او دا مهال اجرایي رئیس د ترکیې د صدر اعظم په بلنه، د ښاغلي اردوغان په بلنه ترکیې ته تللی او دا مهال په ترکیه کې دی. نو په دې جرګه کې په هیڅ صورت هغه ګډون نه کوي، ځکه چې د جرګې سره پریکون یوازې د ده فیصله نه، بلکې د ثبات او د همګرایۍ د ټیم او د دې د ټولو هغه هم نظر او ملګرو چې د سره په دې مبارزه کې شریک دي ګډه پریکړه ده. نو ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله
صافی صاحب وبښه، په دې برخه کې تاسو نور معلومات لري چې د ښاغلي عبدالله د ترکیې سفر د څه لپاره دی؟
دقیقا نه پوهیږم، ولې د اردوغان په شخصي بلنه هغه ترکیې ته تللی او زه د سبا په جزئیاتو صحیح پوه نه یم.
بله، رغان صاحب د مشورتي لوی جرګې غړی ارشاد رغان، تاسو څه فکر کوئ چې لا هم د جرګې غړي او چارواکي په دې ټینګار کوي چې د کومو کسانو چې مشورتي لوی جرګه تحریم کړې ده دوی جرګې ته وروبلي، ځکه چې جرګه خو سبا هم دوام لري؟
بله، تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلامونه. جرګه د افغانستان د خلکو په نامه جوړه شوې ده، ملاحظه به پکې وي، حتی د جرګې ګډونوال به د جرګې په ځنو کارونو باندې اعتراضات لري او د سولې بحث یو عمومي بحث ده. دا البته د خوشبینۍ وړ ده چې ټول خلک دومره با مسؤلیته چلند د سولې د بحث سره لري. څوک خوشبینه دي، څوک بدبینه دي، څوک اعتراض لري، څوک نور څه وایي، خو په جرګه کې اکثریت نمائندگی د شک پرته چې د افغانستان د خلکو موجوده ده. او هلته مکررن همدا تاکید کیږي چې د افغانستان ټول سیاسيون که په هر دلیل ناراضه وي، که د حکومت سره ډول مشکلات لري، د خلکو حق ته د لبیک وایي. په دغه جرګه کې د ټولو سیاسي ډلو که مشرانو یې تحریم کړی وي یا اعتراض لري، د هغوی نور غړي برخه لري. تاسو پرون ولیدل د جرګې په د اداري هیئت په ټاکنو کې د بلخ د ولایتي شورا رئیس ډاکټر صاحب موحد، غالبا که نومي غلط نه کوم، حدید وبخی چې هغه د جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. یعنی ټول خلک غلطه شته، د سیاسي مشرانو نه هم د جرګې د یو غړي په حیث چې توقع زما هم دغه دلته په تالار کې هم بیا بیا غږ شوی چې ټول د خپل هغه رول.
بله
بله،
خب بیا مشکلات تکنیکی از طریق تلفن هم فکر میکنم قطع شد. ما یک مشکل تکنیکی داریم، امیدوار هستیم که رفع شد. آقای طاهر روشن همکار تکنیکی ما امروز کوشش دارن که مسائل رفع بکنن. به هر حال مهمان دیگر ما آقای وطنمل است، از او هم سوالای داریم. از طرف ما یک اشتباه شد، از او خاطر معذرت میخوایم. به هر حال آقای شیبر، تا جایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی زیاد پیام گذاشته شده، تعداد زیاد از شنونده‌های عزیز ما طرفداری میکنن و قسمتی هم مخالفت میکنن و قسمتی هم آرزو دارن که از یک نتیجه خوب برای وکلگی همکاری بکنن.
البته لکه څنګه چې نړیوالو چاپی خبروانو هم د افغانستان د جرګې په اړه باندې په روانه اونۍ کې ګڼ مطالب خبره کړي دي، هغوی ته هم که څوک وګوري، په مجموع کې ټول افغانان سوله خواړي، که هغه په جرګه کې دي که د جرګې د باندې دي. او له کابل سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه نظر.
بله آقای روغان، ته فکر میکنم صدایشان قطع شد، شما سخنانتان به پایان برسین. آقای روغان.
بله نظر صاحب، زمونږه غوښتنه دا و چې د جرګې په تالار کې په مقرر ډول د افغانستان د ټولو سیاسي مشرانو نه په ډېر احترام هیله شوې چې حکومت سره د سیاسي مشرانو سره خپل ټول هغه سلیقوي یا سیاسي اختلافات چې لري هغه وی خواته کې د جرګې ته د تشریف راوړي او جرګه چې کوم تصمیم نیسي هلته دا د ملت تصمیم دی، اکثریت نمایندگان د ملت دی، دوی د دغو پریکړو سره همغږي شي او د جرګې په اړه کوم تشویشونه دي اغه دوی پورې اړه لري، خو مونږ چې په جرګه کې وو هلته نه د حکومت د کمپاین د پاره چا اجازه ورکړې ده، نه د حکومت سیاسي مخالفینو ته اجازه ورکړل شوې. جرګه یعنی فضا کې چې د سورزی ما برخه لرله د یو غړي په حیث او د هغه یو کس په حیث چې د ولس په رایه باندې دلته راغلی مه په اطمینان سره یعنی کوششونه به شوي دي کې شک نشته، د حکومت به خپل اغراضي، د سیاسي ډلو به هم خپل اغراضي، دا څوک چې په انتقادونه لري دویم غواړي چې خپل ځینې مقاصد تر سره کړي. خو په مجموع کې د جرګې فضا د ولس په لاس کې ده، د ولس د نمایندګانو په لاس کې ده، کومې خبرې چې کیږي نن هم کېدای شي د تلویزیون د لارې نه د هغو کمیټو د کار گزارشونه خلکو اوریدلی وي چې هلته فشار په یو ډول هم په حکومت هم په وسلوالو طالبانو باندې هم په نورو خلکو په نړیواله ټولنه باندې چې د سولې د پروسې مالکیت ولسته پرېدی، ولست پکې داخلو ساتي، نو بیا هم اطمینان او داد ټول خلکو ته خصوصا معترضو سیاسي مشرانو ته هم داده چې را دي شي سبا دې دغه غږ واوري، مشوره ده، د ولس مشوره ده که خوښه نه شوه بیا یې کولای شي چې خپل تصمیم پی ونیسي. خو دا به ډېره ښیي چې د جرګې هغه تاریخي ارزښت ته د افغانانو د یو 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 مهم کلتوري ارزښت پایس درناوی وشي، خبره واورېدل شي که چا نه منله بیا یې کېدلی شي چې استدلال ورباندې وکړي، خو داسې یو مخ اړخیز پرېکون به مناسب نه وي.
بله، خب استاد محترم آقای وطنوال نظر شما رو هم در مورد بگیریم.
بله شیبر صاحب سلام تاسو ته و جناب نظر صاحب ته و همدارنګه د بحث کارمنو میلمنو ته. ګورئ، لویه جرګه یا عنعنوي جرګه یا مشورتي جرګه د افغانستان په تاریخ کې پخوانۍ مخینه لري او په ډېرو مواردو کې د هېواد د ولس سترې سترې ستونزې حل کړي دي، د توافق ته سره رسېدلی دي په اختلاف فهي موضوعاتو کې، چې ډېرې مهمې موضوعګانې چې دغه لویې جرګې د افغانستان په تاریخ کې حل کړي دي هغه د ځایین ټاکل دي، همدارنګه د حکومتي چارو د ښه تنظیم لپاره حکامو یا هم ولسمشرانو د مراجعه کړې ده ولس ته، همدارنګه په د هېواد په کچه چې ځینې موضوعات مطرح شوي دي یا هم د سولې او جګړې په اړه باندې. تاسو وګورئ چې د امیر شېر علي خان په وخت کې د افغانستان د بېطرفۍ موضوع مطرح شوله چې بالاخره د لوی جرګې له خوا نه دا موضوع حل شوله، یعنې ډېرې غټې غټې ستونزې حل کړي دي. نو اوس هم د سیاسي په سیاسي عرف کې لوی جرګه عنعنوي جرګه خاص ځای لري، خاص موقف لري، د ولس له احترام څخه برخمن ده. او دغه جرګه چې دا څلور ورځې کېږي کاری پیل شوی دی، د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستره لویه عنعنوي یا مشورتي جرګه ده چې په ډیر یو ستره موضوع باندې بحث چې هغه د سولې او جګړې موضوع ده، ولې تر ډیره پر سوله باندې راڅرخي. او دلته دغه د سولې مشورتي لویه جرګه چې د ولس غوښتنه وه، د سیاسي رهبرانو غوښتنه وه، دا چې بیا وروسته ولې دی بایکاټ ورسره وکړ هغه د دې شخصي ملاحظات دي، د دې شخصي غوښتنې دي چې ونه منل شولې او دی د دې جرګې سره پریکون اعلان کړ. ګوري، منطقي معقول خوانده ده، فطري خبر خوانده ده چې دا واړه سیاسي چترونه د لوی سیاسي چتر لاندې فعالیت وکړي چې هغه د حکومت یا دولت دی. ولې دوی غوښتل چې دا لوی سیاسي چتر تر خپل چتر لاندې راولي، هغه خپلې غوښتنې، خپلې ملاحظات پر حکومت باندې، پر دولت باندې، پر ولس باندې ومني. تاسو ګورئ چې د دغو کسانو چې د لوی جرګې سره پریکون کړی دی تعداد یې اتلسو ته یا هم پنځلسو ته رسیږي، یو خواته ټول ولس دی، بلې خواته پنځلس کسانه، بیا هم د ځینې رسنۍ دغه برجستګۍ سوژه جوړوي
ګوري د دې ګډون یا نه ګډون په جرګه باندې هیڅ تاثیر نه لري، ولی کراسي د ولس څخه غوښتنو ته به د غوږی خي وي او د ولس څخه غوښتنو ته به احترام کړی وي، د دې هغه ارزوګانو ته به احترام کړی وي. ګوري په امریکا کې تا وسلوال طالبان د هم له افغان حکومت سره په جګړه دي، هم له امریکایانو سره په جګړه دي. ولې تاسو ماته یو کس وښیئ چې د جمهوری غوښتونکو له حزب څخه یا هم د دیموکرات حزب څخه دوی په مستقیم ډول باندې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو میسته ناست وي، یا یې هم د حکومت له چوکاټه بیرون له دوی سره تماس نیولی وي، یا هم د جګړې په اړه یا یې هم د سولې په اړه باندې بحث کړی وي، ټول د حکومت تر شا ولاړ دي. صحیح ده چې انتقادات دوی لري، انتقادونه به کوي، وړاندیزونه به کوي، په ځینو مواردو کې به دوی توند نیوکې کوي پر دولت، ولی بلاخره دوی د دولت تر شا ولاړ دي. ولی دلته دغه سیاسیون غواړي چې دغه لوی سیاسي چتر تر خپل چتر لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي، یا په دوها کې یا په مسکو کې. نو زما په اند منطقي خدا ده چې دغه واړه سیاسي چترونه دا د یو لوی سیاسي چتر لاندې سي ده، د هم باید وړاندیزونه وکړي. مخکې د ملمو ویل چې ډاکټر عبدالله تر مشورې وروسته دغه پریکون اعلان کړی دی. خبره دا و چې دغه مشورې د هیواد د بهبود لپاره شوی وي، د وصل لپاره شوی،
ماننه وطن منصب
دی لپاره شوی وي، چې ولس غوښتنې ومنل شي.
بله، مخکې تر دې چې په دې برخه کې د شاغلي صافي نظر واخلو، د کمیټو مسلې ته مخکې شاغلي رغان اشاره وکړه، د وی کمیټې د مشه سوریا پاکزاد څرګندونې لرو.
به امید یک صلح سراسری در افغانستان عزیز، صلح یعنی رها بودن از جنگ و زندان، صلح یعنی عدالت و مساوات، صلح یعنی احترام به انسان، صلح یعنی همت، غیرت، شجاعت، عزت و احترام برای خود و دیگران، صلح یعنی آزادی بیان و فرصتی برای آزاد زیستن، صلح یعنی من برخیزم، تو برخیزی و همه برخیزیم و با یک مشت گره کرده فریاد زنیم که ما صلح میخواهیم. بله، ما صلح میخواهیم. و جناب استاد، من در آخر یک پیشنهاد دارم، اگر امکان داشته باشه همه 50 گروپی که وکلای محترم از تمام افغانستان حضور داشتن، نظرات بسیار نیک ارائه کردن، همه 50 گروپ دوستا امضا بکنن و نام خود نوشته بکنن، باعث یک کتاب چاپ بشه، به دسترس عام مردم افغانستان گذاشته شه، تا مردم افغانستان بدانن که پدران از اونا، تا نسل بعدی بفهمه که پدران از اونا، مادران از اونا، خواهران از اونا، برادران از اونا، با قبول مشکلات، با قبول خطر، از مرکز محلات خود که اونا حرکت کردن تا روزایی که در این جرگه بسر می برن، با نگرانی از انتحار و انفجار و آینده که پس بر می گردن به قریه خود، انوزم شجاعت عزیز داشتن که درباره صلح صحبت کنن، شجاعت عزیز داشتن که دور هم بیان و فردا که انشالله صلح به وجود می آید، اونا به تامین صلح قدم های گام بردارن و روی حمایت بکنن. بسیار زیاد تشکر، ممنون.
خب محترم آقای صافی، شنیدین طرفدارای جرگه رو بگویم که حال کسایی که مخالفت میکنن اگر میخواین به نمایندگی از اونا جواب داشته باشین بفرمایید.
یو شی چې سوی تفاهم و نشی، موږ د جرګې له دود سره، د جرګې سره، د بحث سره، د سولې په اړه مذاکراتو سره په هیڅ صورت مخالف نه یو. جرګه زموږ تاریخي، عنعنوي، کلتوري دود دی، ورته احترام لرو. ولې د دې شي سره خلاف یو چې یو تعداد مشخصې کړی زموږ دغه دودونه، کلتورونه، فرهنګونه په مسخره ونیسي او له دغې عظیم دود نه د خپل ځان په ګټه تبلیغاتي یا فرد محوري یا انحصاري تولید کړي، د دې شي خلاف یو. کچیرته بحث د سولې وی، تاسې د افغانستان په هر ګوټ کې یو ټلیفون وکړي، یو افغان ته ورته وایي چې سوله غواړي، کیا د هر یو افغان ورور او خور ځواب بدایي چې زه سوله غواړم. یعنی دا داسې یو بحث دی چې په افغانستان کې په فطري لحاظ په دې باندې اجماع موجوده ده چې هیڅ افغان د سولې خلاف نه دی، دایمي سوله، با عزته سوله. رازم مشخص دی دې جرګې ایجنډا ته چې دا څلور مهم ټکي شاید رغان صاحب زما په بهتر رناواچی ځکه دیالته حضور لري. لومړی دا ده چې افغان دولت باید په کوم ارزښتونو ودرېږي، کوم دستاوردونه وساتي. په دې مذاکره کې وخت چې تا وویل چې دستاورد او ارزښت، دا په خپل سره کرخه ده. او هیڅ افغان دې ته حاضر نه دی چې په خپل حق په خپل ازادۍ له چا سره معامله وکړي. د افغانستان درې رنګه بیرغ هیڅ د معاملې نه دی. د افغانستان اسلامي جمهوری دولت دغه نظام هیڅ د معاملې نه دی. رازم یعنی دا قابل د بحث ټکی نه دی چې دوی په ایجنډا کې راوړ. د مذاکرې هیئت باید
صافي صاحب وبخښي
رازم رازم
دا اوله برخه کې تاسو صرف بیرغ ته اشاره وکړل، ته ډیر نور ټکی شته ورسره د کمیټو د مشانو څرګندونې لرو چې بل تاسو سره شریک کړو چې دوی بله مهرباني
صحیح ده سمد ما د ایجنډا په عمومي کې د ایجنډا په اړه څلور مهمه ایجنډا وی لري. لومړی ټکی همدغه، دویم دا ده چې ترکیب هغه خلک چې نفوذ لري، هغه خلک چې بصیرت لري، هغه سړی چې کولای شي چې استدلال وکړي د طالب سره، دا د افغانانو نمائنده دی که دا تاجک وي که ازبک وي که هزاره وي که پښتون وي. رازم دی ته چې د ګاونډیانو سره موږ باید څه ډول اړیکې ولرو، یعنی دا نو اوس پښتنه ده چې دلته پرې باندې بحث کېږي یا د بحث قابل ده چې پې وشي. دا څلور نیم کاله پنځه کاله چې تا حکومت وکړ، تر اوسه دې د ګاونډیانو سره په کوم اساس تعامل کړی؟ دا ټکي چې ته ترسیمه یې، دلته ملي شورا ده، دلته صلاحیتونه واکونه نهادونه دي، باید له هغوی سره شریک شي. نو بنا په ټوله کې موږ د جرګې د دود خلاف نه یو، د جرګې خلاف نه یو، ولی د جرګې په نوم کمپاین، د جرګې په نوم فرد محوري، د جرګې په نوم انحصارګرایي او که د جرګې مدیریت ته تاسو وګورئ، دوه مهم ارګي چارواکي چې یو ښاغلی داودزی دی بل ښاغلی مرخیل دی، د دې جرګې مدیریت کوي. کله چې دوی د جرګې مدیریت کوي نو موږ څنګه ویلای شو چې دا جرګه ملي جرګه ده؟
رحم صاحب تاسو ځواب درکړئ.
رازم
صافی صاحب، رحم صاحب په دې برخه کې توصیه درکړئ ځکه چې دا اوریدل کو ته وځو.
یو ټکی
مهرباني
په ډېر احترام، یو ټکی یو ټکی بل غیر لدې چې انتخابات وشي ولسمشر وایي چې استاد سیاب باید د جرګې رئیس، یعنی یو لاغه ارزښتونه نه چې موږ د انتخابات کوو، وخت چې جرګه ملي ده لاقل باید خلکو ته دې فرصت ورکړ شوی چې دوی په آزاد ډیموکراتیک فضا کې انتخابات کړي. بنان ټول هغه شیان موارد ټکی ټکی شاید د بحث او سلینه زیات شي کزې په باندې بحث کوو.
پولانډو به د رحم صاحب نظر واخلو، بیا اوریدونکو ته ورسو، بیا اوریدونکو د پیغامونو وخت را رسید. رحم صاحب لطفا په ډیرو لانډو کې د صافی صاحب خبرو ته توضیح ورکړئ.
بله، د لاسته راوړنو مسله ډیره مهمه وه چې څه باید بحث شي څه نشي. د افغانستان د خلکو اساسي حقوق دي، او البته یو دقه کوو به خی شبر صاحب زه یوه مقدمه لرم. ولی حکومت دغسې پښتنو ته راغی؟ زه د حکومت استازی نه یم، مدافع نه یم، سل ملاحظه زور باندې لرم په هغه حکومت باندې چې خپله اجرایه ریاست په مشکلاتو کې شریک دی. ما دا اوله غږ کړی چې جرګه مه انحصاروئ. متاسفانه دغه کار شوی و، او په ځینو مواردو کې کیدای شي د جرګې د معترضینو اعتراضات په ځای وي. تاسو پوهیږئ چې خبرې د بهر نه شروع شوې دي. حکومت سره، ځینو افغانانو سره دا تشویش دی چې نړیوال یا متحده ایالات یا ځینې نور ورسره د ګاونډ هیوادونه هغوی داسې تشویش ته چې د افغانستان په نظام باندې، په ارزښتونو باندې د طالبانو سره معامله کیږي. او په دغسې حالت کې زه فکر کوم ډیر ضرورو چې حکومت ولسته د جرګې د لارې نه مخ واړی، د دوی نظر واخلي، دوی ورته هغه د مذاکرې حدود معلوم کړل. په جرګه کې وویل شول چې اساسي حقوق دي، د ښځو تعلیم دی، د بیان ازادي ده، د افغانستان د نظام جمهوري والی دوام دی. دا یو مهمه مسله ده. د مذاکرې په حیات باندې کافي خبرې وشوې. خلکو وویل چې د سولې شورا باندې اعتراضات و چې دا نه کېږي، یا کوم حیات چې معرفي شوی او د حکومت د خوانه دا خلکو رد کړ چې دوه نیم سوه کسه رښتیا هم دا نامعقوله کارو. او د ګاونډیانو په مسله کې، د نړیوالو په مسله کې دا یو مشترکه پوښتنه وه چې د دوی رول باید څه وي، دوی سره اړیکې باید څنګه مخته یوسو. دغه کې حکومت ضرورت درلود چې په دې مسله کې د خلکو نظر واخلي. او د انتخاباتو په اړه، د استاد سیاف په اړه، زه فرد په شخصي لحاظ کېدای شي ملاحظه ولرم، خو هلته ولسمشر وړاندیز که او په دې جرګه کې ناستو خلکو کې زه فکر کوم چې د استاد سیاف په شان به یو مشر سړی چې ټول ورته یو احترام ولري نه به هغه وړاندیز شو، او خلکو هم د رایو د لاسونو په چکچک سره هغه ومانه، یعنی انتصاب شو. مګر چې د اداري هیئت نور غړي معرفي شول، انتصاب کېدل، زه هم مخالفم، ډېر نور خلک هم مخالف، مونږ اعتراض وکړ او هغه اعتراض ځای ونیو. سبا ته پرون البته انتخابات شول، ته مونږ د آزاد انتخاباتو د لارې نور خلک.
مننه رغم صاحب، مننه لې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ښه
شمارای تلفون ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-21-12-45-01. موضوع بحث ما لوی جرگه مشورتی صلح است.
او از موږ بیلمانه دی د پانتون استاد محمد یعقوب وطنمل د مشورتي لوی جرګې غړی ارشاد رغاند د اجرایه ریاست سلاکار پوینده حکمت صافی د شمیرې زم په منډو یو ځل درته تکراروم 0999-203-1540 بل شمیره ده 0999-202-1550 او نړیواله شمیره مو ده 0042-22-11-24-501 یو اوریدونکی پلان کې را سره دی مهرباني وکړئ یا صلیب سپوت پروګرام دی.
السلام علیکم، زه احمد د کابل نه خبرې کوم.
مهرباني.
علی احمد جان بفرمایئ.
شبر صاحب، زه یو سوال لرم د میلمنو نه. زما سوال دا دی که دغه لویه جرګه چې اوس دایره شوې ده په کابل کې، او په دې کې کومې پرېکړې وشي او دوی په سری کرښې او هغه معلوم کړي چې دغه نه هاخوا ته مونږ نه منو دا بعضې مسایل که دې کې فعلاً چې په دوحه کې هم جرګه کې هغه روانه صلح روانه ده او هغه ځای کې دوی بله پرېکړه وکړي، دا یو تصادم او ټکر نه دی صلح دغه سره د اجنډا دغه سره.
مننه، مهمه پوښتنه ده.
مننه مو کوي.
دا مهمه پوښتنه ده. دا د سوال مو واخیستل شو. دا مهمه پوښتنه ده، وروسته به رغان صاحب دې ته ځواب ورکړي چې د جرګې غړی دی. بل اورېدونکي ته مخه کوو. اساریب سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم، توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ.
وعلیکم السلام توخی صاحب،
تاسو مېلمنو ټولو ته سره خلاص
وایم. کور ودان
له محترمو مېلمنو څخه مې یوه پوښتنه او یو نظر لرم. نظر خو مې دا ده چې موږ ودې جرګې ته ګورو، دا جرګه کې داسې خبرې راوځي چې هغه ټول دی د اشرف غني صاحب د حکومت خبرې دي، او هېڅوک به دا ګډونوالو کې به داسې څوک ډېر کم پیدا کېږي چې هغه به د دې حکومت غړي نه وي، یا به د هغو مامور نه وي، یا به د هغو تنخواه نه خوري. او پوښتنه مې دا ده چې له اطرافو له کلیو څخه دا زموږ د ولایت زموږ د ولسوالیو هېڅوک نه دی راغلی، هغه ټول د بازار داسې خلک به ورغلي وي. نو دې ته موږ لویه مشورتي جرګه ویلی، ملي جرګه ده که دولتي جرګه ده؟
بله.
نو په دې کې چې د خلکو
توخی صاحب، نور خلک هم په لاین کې انتظار دي، لطفا پوښتنه مو دا خو واضح شوه چې تاسو ویل چې جرګه څنګه ده. بله،
دا ده چې آیا موږ ودې ته عنعنوي لویه جرګه ویلی شو که نه شو ویلی؟ په دې کې هېچا اشتراک نه ده. او بل په دې کې له رغان صاحب څخه مې یوه پوښتنه راغله، مهرباني.
بلې، تاسو پلان کې است؟
بلې، هغه پوښتنه مې دا ده چې په دې کې ولې د امریکایانو څخه د وتلو هېڅ خبره نه ده رامنځته شوې؟ حال دا ده چې ټول مشکلات دغو عسکرو څخه تېر شي، امریکایانو.
البته تر رغان صاحب مخته به زه ځواب درکړم. توخی صاحب، د کمیټو غړیو د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د کمیټو ځینو غړیو په همدې خبرې باندې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستان ووځي. مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو. آزادي سپوت پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام جناب محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، مهمانان شما
را سلام
میکنم. جرگه مشورتی در ابتدا هم باورمندی را از دست داد بر مردم، به خاطر از اینکه طراح از اینا، گردانندی از اینا کسایی را آوردن که اینا در گذشته خیانت در آرای مردم کردن که مرتکب خیانت ملی شدن، مثل آقای امرخیل. بنابراین این جرگه نمیتونه جوابگوی خواستهای ملت افغانستان باشه. از طرف دیگه ما در قانون اساسی افغانستان داریم ماده 4 است که حاکمیت به مردم تعلق داره، چی از طریق مستقیم چی از طریق غیر مستقیم. غیر مستقیمش که عبارت است اون موضوع پارلمان است، مستقیمش رئیس جمهور و قوه اجراییه که آقای عبدالله تشریف داره. امینا با وجودی که آقای امرخیل دمی خیانت ملی را مرتکب شد، از طرف جانگیری اینا تعیین شدند. بنابراین ای که ما در افغانستان ای را به درازا میکشانیم پیچیده تر میشه قضایای افغانستان، به خاطر از اینکه کسایی که در جرگه شامل میشه اینا از سواد و از خرد اکثریتش بهره مند نیستند. بنابراین در اینجا فقط وقت کشی است و در اینجا قضایای افغانستان اصلا دیگه مطرح نمیشه جز کشمکش.
دیر وقت نزای کیجی سبا جرگه پای ترسیش من افتری سه پل اولی در کشم متکرد. بله آزادی سپوک پروگرام نیم مهربانی که تاس پلند کس.
بله شبر سر احترامات نظر سر احترامات ما بر شما تقدیمات تاس قدر من المنو تا هم احترامات تقدیم دی. زما یو سوال دی چه علتو چه محترم کرزی سر دکتر سر عبدالله عبدالله او حکمتیار سر او زه خلکو ولی ګډونه وکړه چې لفظ صدر تک په دا عبارت هم ملمانه لري تاسو ملمانه دي ما او نور اوریدونکو ته جواب راکړي په درناوی
مننه حاجي صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو اسدی ټپک پروګرام دی تاسو پلان کس
مننه ډاکټر منصور مجاب د کابل څخه امریکا نیولین.
بله ډاکټر صاحب
پوری جرگه به غیر از فشار غیر مستقیم و به تاثیر بالای طالبان هستم و فشار مستقیم بالای سیاسیون آقای اشرف غنی هست که یا هراس داره از مخاطر اشتراک نکردم و با فشاری بالای جرگه ها و روششان، یعنی به این معنا که مردم افغانستان در عقب زندگی میکنه، یعنی در قرن 14 زندگی میکنم، چون پیلن روش های نوینی هستم که برای نظر خواهی و اجماع ملی وجود داره و از آنها استفاده می شود و این یک نوپشار بسیار کمرشکند بالای مردم 6 میلیون نفوس کابل هستم که هر کدامشان از 10,000 الی 100,000
مننه داکتر صاحب. داکتر صاحب مننه مننه چې په پروانه کې مبارخه واخیسته، یعنی تاسو له جرګې سره مخالف یاست. په دې برخه کې به هم د میلمنو نظر واخلو. نظر صاحب میلمنو ته پوه شو.
بله خب به نوبت آقای صافی، اول شما اگر جواب بدین. ما هم یک سوال علاوه میکنم با اجازه آقای شیبر، کسایی که مخالفت میکنن نی اتر یک سوال در ذهن آدم خطور میکنه که تمام پلاتفورمایی که در اونجا انسان بتانه گپ بزنه در اونجا باید حاضر شوه و امی فکرهای خود بگویه، حتی اگر مخالف بمی لوی جرگان باشن در اونجا حاضر شوند و مخالفت خود در اونجا به زبان بیارن، بگوین که ما بینی اساس این لوی جرگه را درست نمیبینیم منطقه اترست. یعنی 40 سال جنگ بوده، این یک پلاتفورم بسیار یعنی غیر جنگ است، یعنی در اونجا انسان ها میتونن با هم مقابل بشینن و گپ بزنن. امی سوال هم در نظر گرفته، لطفا به کسایی که به طرفداری از این موضوع صحبت کردن و کسایی که مخالف هستن اونا را به قسم محکوم کردن یک جواب اگر را کنین صافیسه.
ډیر زیاته مننه. څنګه چې تاسو په جریان کې اوسئ، د جرګې نوم دی د سولې مشورتي لویه جرګه. په ډیر تعصب سره او زما لپاره ډیر عجبه جالبه ده دا منطق چې په خپل د سولې د شورا رئیس استاد خلیلی په جریان کې نه دی، د سولې د شورا معاون حاجی سیدالدین محمد او همدار از مولوی صاحب او رحمان سلیم په جریان کې نه دی. یعنی د سولې جرګه ده، د سولې بحث ده، ولی د سولې د شورا رهبری په جریان کې نه ده. یو بل د چې مشورتي د دې لوی جرګه او مشورتي دوه ټکی دی. کله چې بحث د مشوري وي، بحث د نظر غوښتنې وي، د نظر ټولونې وي، ډیره جالبه ده چې په خپل د ارګ دیوال شریک، په خپل د قدرت 50% شریک هیڅ به جریان کې نه دی. په داسې حال کې چې زه په قسم یې ویلی شم چې درې ځلې خپل د مسؤلیت د احساس پر اساس ارګ ته مراجعه کوي چې دا جرګه د څه لپاره او ولې. ولی متاسفانه چې خاغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی ارګ له خوا هیڅ نه مثبت نه منفي جواب ترلاسه کوي. لوی جرګه دریم ټکی د بحث لوی جرګه ده. د لوی جرګې ساختار، د لوی جرګې ترکیب په اساسي قانون کې بیخي واضح دی. نو بنا نه دا د سولې جرګه ده، نه د مشورې جرګه ده، او نه لوی جرګه ده. یوازې موږ ویلی شو چې دا ټاکنیزه غونډه ده او تبلیغاتي په شکل د اشکالو به ارګ او په ځانګړې توګه ولسمشر د ځان لپاره لابي وکړي. یو شي ته ستاسې پام راړو چې په ډېر احترام ښاغلی ولسمشر د جرګې د ټکي سره دومره زیات حساس و چې د دوه کاله مخکې احمد الله علیزی چې د سلاکارو یو کانفرنس ورکو چې د افغانستان د ستونزو حل لوی جرګه ده په سبا یې فرمان صادر کو هغه کورته ولید د ټولو قوانینو خلاف چې ولسمشر نسی کولای چې انتصابی سناتور د خپل ټاکلي وخت نه مخکې لري ولی ښاغلی ملا بشیر محمد اخون چې کله په سنا کې د جرګې غوښتنه کوي وایي چې زموږ د ستونزو حل په جرګه کې ده په سبا یې دا د عزل فرمان صادره یعنی دومره ولسمشر
تیرو ته بنه ورزو صافی صاحب
تغیر مشورتی جرگا جوڑا یو بل شی چې ډیر مهم دی او زه باید یادونه وکم په زمانی لحاظ اوس د طالبانو سره بین الافغانی مذاکرات نه دی پیل یوازې د امریکایانو د طالبانو خبره ده که سبا ته طالبان دې ته حاضر شي چې د افغانستان د حکومت سره او یا د افغانانو سره خبرې تکینی او هغه خپل سرخطونه دا کوم چې دا اوس یادی سرخطونه ورته وړاندې کینو بیا به دا حکومت او ارګ بل مشورتی لویا جرګه جوړی او یا افغانان د دې تحمل لري چې 15 میلیون ډالر دی افته کې 15 میلیون ډالر په افته کې
دغه مهم دغه مهمه پښتنه دی اوریدونکو هم وکړه دا دا مهمه پښتنه ده صافی صاحب دې له خاطر چې هم دغه مهمه پښتنه کې اوڅه تم شو رغان صاحب ا دې اوریدونکو په برخه کې کچرته تاسو یو څه توضیح ورکړي او خصوصا هم دغه پښتنه ته کچرته د مشورتی لویا جرګه اساسي سری کرشي وباسي او طالبانو ته دا سری کرشي د منلو نه وي څه بکیش
اول خو جرګه کې سره د ټولو ملاحظو د افغانستان د مختلفو سیمونو خلک شته ما ولیدل د حکومت منتقدین شته د خلکو چې زمنګ په کاري کمیټه کې ډیرو خلکو نظر دا او چې بهرنیانو په اړه ډیره توند خبرې لري د حکومت د رهبرۍ په اړه ډیره توند خبرې لري د حکومت نماینده کوي کې دا شي چې هغه خپل استدلال کړای د جرګې د رابللو په اړه د جرګې د ځند په اړه خدا چې زه د ولس پر رائے راغلم دلته د ولس خبرې کوم او د اول خواهش می اول سر نه تروسه پوری هم د ولسمشر غنی نه هم د ډاکټر عبد الله نه هم د ټولو سیاسيونو نه هم د غو او بیا هم د چي لطفا په سوله سیاست مکه وستاسي کورونه د باندې دي د دې وطن د مرګ جوړل د دې کی سونه نه خبر په دې جنگ کې پویګو چې ستاسي د ټولو ګټه د دغه حکومت مخکینی چارواکي دا اوسنی چارواکي ک بهرنیان دي ک گاونډیان دي د دې وطن د جنگ قرباني ولست او دغه تل د جرګه کې سید چې انتصابات هم شوي دي فرمایشي خلک بم راغلی خو اکثریت غک د خلکو داسې خلک و چې پرون ما سره په کمیټه کې یو څوک ناست او زنګ ورته راغی چې د تره زوی د چا وویشته هغه هلته ژړل هغه عکسونه او شیان به تاسو لیدلي نو بیا هم د خدای روی ورته نیسو چې چوکۍ به یي نه به یي خو دا د ولس په سر باندې نور په سوله باندې لطفا سیاست مه کوئ د دغې اورېدونکي د توخي صاحب خبره وه د دوهې او د کابل په اړه دوحه کې چې سر روان دي زه د ولس د یو غړي پایس باندې دا وایم چې دلته د ولس خبره مهمه ده طالبانو ته هم ډېرې داسې خبرې په جرګه کې کېدلې چې هغه د عذر خبرې وي حتی خلکو خویندو میندو ټیکري نیول ژړل یا چې نور بس د ته چې هلته
چې امریکایي امریکا یو خوی امریکا د بل خوی وسلوال طالبان دي او د مسکو جهاد د چې یو خواته سیاسيون دي او بل خواته وسلوال طالبان دي ولی د ولس واقعي استاد هغه حکومت ته چې باید خپل جهاد ولري او دغه جهاد ورته څوک ټاکي دغه جهاد ورته ولس ټاکي ولس په دغه جرګه کې ونده اخیستې ده د حکومت لپاره یو چوکاټ رامنځته کوي دا سری کرخی ندی دا حکومت لپاره یو چوکاټ ده چې په دغه چوکاټ حکومت باید د سولې په پروسه کې په نظر کې ونیسي ممکن ځینې موضوعات په نظر کې ونیول شي د شرایطو په نظر کې نیولو سره ځینې موضوعات په نظر کې ونیول شي دا په دې معنی نه ده چې نن جرګې هر خبره چې کړې ده
یا هم هر وړاندیز چې هر استازي کړی دا به حکومت حتمن نیسي په نظر کې نیسي، ځکه چې دغه جرګه د پریکړې صلاحیت نه لري چې موږ وایو دلته به که پریکړه وسی په قطر کې طالبان بل پریکړه وکړي.
یعنی استاد وطن مل
خواته
یعنی استاد وطن مل
خو بخښه مشوره ورکی نه پریکړه.
بله، یعنی کچرته په دې جرګه کې سری کرشي وېستل شي هغه دا سری کرشي نه دي چې خامخا به تطبیقیږي. ستاسو مطلب هم دا دی؟
نه، حکومت ته وړاندیز شوی دی چې دغه موضوعات تاسو په نظر کې ونیسئ. یو مورد هغه بشري حقوق دی چې بشري حقوق زموږ لپاره تر بل هر شي مهم دي. ولې په بشري حقوقو کې بیاری او حد لري؟ مثلا ازادي د بیان ازادي، ولې د بیان ازادي ځان ته حد لري، حدود لري چې تر کومه حد پورې دغه د بیان ازادي وجود ولري، تر کومه حد دغه سره کرخه تر کومه حد ده. یا همدارنګه د ښځو حقوق دي، هلته هم
امین چې وطن مرسه استاد. خب به هر حال ما در هر موضوع تر جنجالا زیاد میبینیم، مرکز هر طرف تقسیم میشیم، منتها مسئله خط سرخ اگر در این لوی جرگه کل اطراف و اکناف در این داخل میشیدن، شاید خطای سرخ ما بهتر و برجسته‌تر و واضح میشد. یکی دو مال در مسئله خطای سرخ ما دیروز که تقریبا یک 40 دقیقه به شنونده عزیز ما میکروفون دادیم، از اونا که پرسان کردیم تقریبا 90% کل کسایی که سوال میکردن میفهمین چی را پیشنهاد میکردن که لوی جرگه باید او را پیشنهاد کنن. او این مسئله امی آتش بس بود، میگن در قدم اول به خاطر امکان صلح یگانه مسئله مهم ایست که لوی جرگه اصرار بکنه سر مسئله آتش بس، عمدترین مسئله ای بود. و دوم در مسئله عزیز که امی دولت که هست به این شکل قانون اساسیش و اردویش و پلیس و به این طرف مقابل مجبور بسازن که به این احترام بگذاره، یعنی این قبول
یعنی یه وره پخواه در ماسکو در غنده پا وقتی در طالبان و اساسی و داویلی و چه در افغانستان پوزی سیستم با منحلوی، البته بیای ورس بیرت در خبر پا دی شکل وکره چه نه دا کار دوی نکره، یعنی در خاصی یا تشویشون را من سشویده پا دی شک نشت.
نال استاد شما من حیث کسی که نه در او طرف نه در این طرف هستین به طرفان اگر قصاعت بکنین در قدم اول امروز، یعنی اگر کلگی اشتراک میکرد خوب میشد. خب یک دوم اگر اشتراک نکردن اینجا نتایج ازی چی خواهد بیاید؟ مثلا آقای دکتر شب عبدالله بازم ادامه خواهد داد که دولت یا از دولت هم استعفا باید بده، یا کسایی که در انتخابات آینده صفوف کلگی در اینجا به خیال معلوم واری شد که یک طرف میگه که یک یپه میزنن دیگه طرف یک قسم. از او خاطر شما از این نقطه نظر به موضوع نتیجه گیری بکنین در قسمت اول ما که چی خواهد شد آله سب از امی لوی جرگه چطور میشه که یک نتیجه مثبت بیرون بکنیم؟ حال کارا خواه شده دیگه، عقب تاریخ به عقب گشتانده نمیتانیم. وطن مال سب
گوره خواه خداوه چی طولو سیاسینو طولو اقشارو په دغه لوی جرګه کې استازي درلودي، کاغه سیاسي او مدني خزو په مجموع کې حتی وسلوال طالبان دی باید په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې ګډون درلودي. حتی د اروپایي هیوادونو کې زموږ افغان مهاجر دی باید دلته وای. همدارنګه حتی د زینو مشخصو گروپونو چې هغه هم د افغانستان په مسایلو کې زی دخل دي، یعنی کورنۍ سیاسي کورنۍ دي چې هغه په بهر کې دي، مثلا د سعودي عربستان د کورنۍ غړي باید دلته وای، د پاکستان څخه هم ځینې کسان دلته وای چې دغه د ولس غوښتنې اوریدلې، باوجود دې چې سفیرانو یعنی هغه خلای ډک کړل، ځکه چې په دغه لوی جرګه کې د پلمړی ورځ دغه ټول سیاسي چیرې استازي د پاکستان او د منځنی آسیا یا همدارنګ د سیمې د هیوادونو د اروپایي هیوادونو استازي ول، ولی خداوه چې دغه ټول باید شرکت کړی وای په داخل کې، ولی دا چې دی ګډونونه کړ ولس پریکړه وکړل چې دغه جرګه باید افتتاشی او دلته باید دی خپل وړاندیزونه حکومت ورکړي، بیا هم دی ګډون او نه ګډون پر جرګه باندې تاثیر نه کوي، ولی کوي دا به د غونډې ته به نور هم خرنګ ورکړي. په همدې خاطر ولسمشر پارلمان مخکې تر ټول دی چې ټول نتایج اعلان شي د افتتاح کړ تر څو د لوی جرګې کې ګډون وکړي او دغه جرګه درنه کړي. په همدې اساس تاسو کتل چې اکثریت هغه کسان چې د کمیټو ریاست په غاړه درلود د همدې پارلمان له بطن څخه وو. ولی یو شی باید تاسو ته ووایم، کوم وړاندیزونه چې د جرګې غړو کړي دي، زه به یو څو وړاندیزونه د نمونې په توګه دلته ذکر کړم. مثلا اوربند د جرګې غړو ویل چې خده چې اوربند وشي، که پرته له اوربنه دغه جګړه پای ته مومي لاکه، یا هم وسلوالو طالبانو ته باید په افغانستان کې سیاسي دفتر پرانستل شي، که چیرته دا کار وشو ښه، ولې که پرته له دینه دا جګړه پای ته رسیږي موږ ستونزه نه لرو. یا هم همدارنګه وسلوال طالبان دی روسته لسولی چه خبایت پا سیاسی جون کی یا هم پا نظام کی مدغم شی، که چیر تا یه دی گوختن داو چی پا نظام کی مدغم شی دام امکان لري، او که چیر تا دی نگواری زانت یا سیاسی جهت یا پا زیسون کی دی قرار نیسی دام بل جهت، ولی دغه دی حکومت وراندیزون دی چه کیدای شی دی دغه وراندیزون پر اساس باندی پا افغانستان کی تلپاتی سول صبات او تکاو تأمین شی.
بله مننه استاد وطنوال. دی صافی صاحب مخکې مې ستاسو خبرې قطع کړې، په ځنډ به بیرته بخښنه وغواړم، او د دې له خاطره چې بل ساعت تاسو راسره نه یاست او ستاسو حضور په دې بحث کې ډېر ضرور دی. دې له خاطره دی چې د وطنمل صاحب له خبرو هم داسې استنباط و چې دی وایي چې دا ډېر ښه کار شوی دی چې ولسي مشورتي لویه جرګه راغوښتل شوې ده، او رغان صاحب خو د جرګې غړی دی. نو ستاسو نظر ته که بیرته راشو، بیا هم که څه هم دا خبره خو نفي شوله چې اجرایي رئیس عبدالله ممکن سبا په غونډه کې برخه واخلي، خو که چېرته دې ته راشو چې په دې جرګه کې یو پریکړه لیک صادر شي او په دې پریکړه لیک کې دوی ووایي چې له طالبانو سره باید اوربند وشي، لکه څرنګه چې تر اوسه پورې معلومیږي د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر په کابل کې پرانیستل شي او ځینې نورې پریکړې وکړي، دا پریکړې به اجرایي ریاست ته د منلو وي؟
یو شی چې زه وایم، موږ باید د جرګې ماهیت او کیفیت او زمانی نقاط ته باید فکر وکړو. تاسو باور وکړئ چې دا د سولې د حرکت سره موازی حرکت دی، او سبب ولسمشر د دینه د یو ابزار په توګه استفاده کوي هغه وخت کله چې بحث مطرح کیږي چې په سوله کې به څه ورکوي څه به اخلي. که کله د ورکولو بحث راځي، ته باور وکړه چې ولسمشر به په همدې استناد کوي چې ماته خلکو ویلي دي زه دې شته تیار نه یم. د دوحې کنفرانس ښه مثال کېدای شي، مقابل لوري 15 کسان معرفي کوي، ته 250 کسان معرفي کوي، هغه کسان ټولو ته په احترام، ولې تاسو هغه نمونه وګورئ، نوملړ وګورئ، او لږې وارځوئ د یو افغان په توګه دی د ازادې زاویې نه وګورئ چې هلته داسې آیا داسې کسان شته دلته چې هغوی د دې وړتیا لري چې د طالبانو سره بحث وکړي، خبرې وکړي، کینی په ډېر تعصب سره په خپله ارګ د سولې په بحث کې هغه څه چې د ولس غوښتنه ده، هغه څه چې د حالاتو شرایطو تقاضا ده عمل نه کوي، په هر قیمت چې ولسمشر کوشش کوي چې خپل قدرت ته دوام ورکړي پاتې شي. دا د اوربند غوښتنه زه هم تاسو ولاړ شي په دایکندي کې یو افغان نه ته پوسو کوي، هغه به وایي زه سوله غواړم، اوربند غواړم، ولې منې په چا په خپل د جرګې نوم کې چې ته ولسمشر دې ته حاضر وې چې د جرګې پریکړې ومني، ولې مشورتي نوم ورکو، ولې د انانوي لویه جرګه پې نه کیښوده، ولې پریکړې الزامي نه وي؟ نو بنان دا یو ریشخان دی، یو ملنډې وهل دي په دا دومره ولس چې په دا خیمه کې را جمع دی را ټول دی. که ته ولس ته په احترام قایل یې ورته ووایه ولس ما ته ووایه زه څه وکړم،
مننه صافی صاحب،
صورت دې ته حاضر نه دی، یوازې فریب ورکوي خلکو ته، ذهنیت بدلی او را انتخابات روان دي. باور وکړه چې دا اوس هم په خیمه کې لابي روانه ده په شکل د اشکالو ځان لپاره کمپاین کوي.
بله مننه صافی صاحب. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته ورزو، له هغه د جرګې په باره کې معلومات غواړو چې اوس جرګه مخکې وقفه درلوده، ځینو کمیټو خپل راپورونه وړاندې کړل. اکرام صاحب تازه معلومات څه دي؟
اوس بیا دوباره کمیټو خپل راپورونه اورول پیل کړي دي. دا لړۍ نن سار پیل شوې ده، تر اوسه لا جریان لري، او د ورځې تر وروستیو شیبو پورې به وي. کمیټو والا بیا هم خپل راپورونه اوري، او تر ډېره لکه څنګه چې په تیرو خپرونو کې مونږ وویل، دوی بېلابېلې غوښتنې لري، په ځانګړي ډول د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند مسله ده، همداراز د بین الافغاني خبرو اترو پیل دی، د حکومت او نړیوال ټولنې دوی غوښتنې درلودې چې باید د طالبانو هغه روا غوښتنې ومني، په اساسي قانون باندې باید معامله ونه شي، همدار دغه تیر اتلس کلنې لاسته راوړنې وساتل شي. نو بیا هم د کمیټو د کاري کمیټو راپورونه وړاندې کیږي او پروسه په هماغه شکل باندې.
مننه اکرام صاحب. رحان صاحب، که تاسو ستاسو نظر په لنډو واخلم بیا به وروسته وطن مل صاحب ته ورشو. ستاسو په باور تر اوسه پورې دغه جرګه په لنډو باندې که تاسو وایسئ چې د سولې لپاره څومره اغېزمنه تمامه شوې ده تر دغه شیبې چې تاسو په بحث کې راسره یاست؟
تر دغه شیبې د اوربان غوښتنه شوې ده، د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه شوې، په حکومت باندې نیوکې شوې، په طالبانو شوې، په نړیوالو شوې. د ولس غږ تر اوسه په جرګه کې ژوندی دی او دا به انشاءالله چې ژوندی به وي. دې نه چې که ولسمشر سیاسي استفاده کوي، دې نه که مخالفین سیاسي استفاده کوي، دې نه که نور خلک سیاسي استفاده کوي، دا د افغانانو په حق کې جفا ده. دغه خبره بیا هم کوو چې هر لوری کوشش کوي چې سوله په خپل سیاست بدل کی، د سو غواړي چې د خپل واک ته رسیدو لپاره استفاده زینه وکي، سو غواړي چې د جنگ، سو غواړي چې د واک د دوام لپاره استفاده زینه وکي. خو د خلکو غږ همدا ده چې سوله غواړو، که تاسې نه غواړئ یا مشکل پکې جوړوي کورونه راوړئ، په دې جنگ کې لږ قرباني ورکړئ او د ډېرو خلکو نظر دا و چې
شما د خدمت دومم اگر میخواین باشین. یک مسئله دیگه وطن مل صاحب، شما من حیث یک نفر بیخی بی‌طرف گیرم که گفته آقای صافی و مخالفین 12 حزب گپام صحیح باشه، یعنی بدون از اینکه منتها در سطح بین المللی کل چشما، بله وطن مل صاحب، کل چشما در افغانستان است، یعنی کل دنیا کل مطبوعاتی رو تعقیب میکنه. از اینجا بسیار آرزو داره دنیا هم که از اینجا یک گپای مثبت خوب برایه. از این خاطر اتخانه میشه که کل ما یک قسم فکر بله. کنیم. خیلی مخالف هم باشه دم... کاش که در مجرگه میشیدن.
نظر سر پیادم در تیره اونه په همدې ورځ باندې یو چا له فراز زنګ وهلی و، ویل چې زه د طالبانو په استازیتوب خبرې کوم او وسلم راسره شته، طالب یمه. خو هغه دا بیخي پیغور ورکو چې تاسو په خپل منځ کې په کابل کې نه سره جوړی شئ او بیا راځئ له موږ سره خبرې کوئ.
بله خو اگر ما می بودم 12 نفر بسیار قوی افغانستان د جرګه میرفتم کلش به گفتی ما دور میخورد. غنی صاحب خو یک نفر 12 نفر یک نفر غنی صاحب از لحاظ کیلو هم یه ذره خورتره کسی او رو تحت فشار میگرفتیم صاحب. یعنی ما چون دنیا میخواهد که ما هم مثل اشخاص مدنی و با کلتور و سر چوکی ها بشینیم و گپ بزنیم و به یک نتیجه برسیم، بیخی بی‌طرفانه بدون از اینکه طرف کس را بگیرین وطن مل صاحب امیر لوی جرگر یک جنبندی کنیم. نمیال صاحب
اگر افغانستان که چلویخ کال جگده و دی جگده دوم را رخیز غلولی دی چه د گواندوی هوادونو استخبارات و بالاخره دی سیمی امدارنگ دنری اوس د سولې په برخه کې هم دغه استخباراتو کار کړی دی، ځان لپاره ګروپونه پیدا کړی دی، یا په حکومت کې یا په وسلوالو طالبانو کې یا په سیاسیونو کې دوی هڅه کوي چې دغه سوله هم د دوی د ګټو پر اساس افغانستان کې تامین شي. ګوري کله چې اتمر سي په مزار کې د موقت حکومت غږ پورته کوي، په اتومات ډول د پاکستان صدر اعظم هم د موقت حکومت غږ پورته کوي. کله چې دغه سیاسیون له وسلوالو طالبانو سره په مسکو کې د موقت حکومت غږ پورته کوي، په اتومات ډول د پاکستان صدر اعظم هم د ښه حکومت غږ پورته کوي. نو سیاسیونو که چیرته تاسو دغه جرأت ځان ته ورکوي چې د افغان ولس له دښمنانو سره په مسکو کې کینی، د دوی نظریات واوري، د دوی خبرې واوري، د دوی غوښتنې واوري، دوی پسې مونځ وکړي، جماعت وکړي، ولی دا جرأت ولی ځان ته نه ورکوي چې په دغه جرګه کې هم تاسو د ولس خبرې اوریدلی؟ خیر ده، هغه سیاسي اختلافات مو ځان ته چې ولسمشر سره یې لرئ، له حکومت سره یې لرئ، یا هم په خپل منځو کې سره لرئ. زه په دې باور یم، په دې فکر یم چې دغه سیاسیونو چې دغه لوی جرګه تحریم کړي، دوی په خپلو منځو کې هم سره جوړ دي. یعنی دغه 15 یا 13 کسان چې دي، دوی په خپلو منځو کې هم سره جوړ دي. کاش کې دوی په خپلو منځو کې سره جوړ وای چې پر ولسمشر فشار راوړی وای چې دا دې تقانې کړي وای چې د عقل دې غوښتنې په نظر کې نیولې، ولې دوی هم په خپلو منځو کې جوړ نه دي.